د تکل مسپارم که برنامه پښتو این ساعت را تهیه نموده آماده نشر دارند. تکل صاحب بفرمایید.
ډیر زیاته مننه کوم قدر من اوریدونکو، تاسو ته سلام وړاندې کوم. د دې یو ساعت خبرونه اوریدو ته ښه راغلاست. د روانې خبرونې په ډیره برخه کې د ازادۍ راډیو مجلې اونیس پروګرام خبرو، خو له هغه مخکې لنډه خبري برخه لرو او په دې برخه کې به واورئ چې د پاکستان صدر اعظم عمران خان له متحدو ایالاتو غوښتي دي چې له طالبانو سره د سولې خبرې بیا پیل کړي. ازادۍ راډیو قدرمن اوریدونکو، لنډه خبري برخه د خبرونې په دوام کې راځي. لومړی پام وکړئ خبرونو ته. لومړی د څو خبرونو سرلیکونه. د افغانستان دفاع وزارت په هلمند ولایت کې د یکشنبې د ماښام په عملیاتو کې وژل شوي کسان تر ډیره د القاعده شبکې غړي بولي. د زرګونه جنایات په نوم د افغانستان د ملي کادرونو د وژنو په اړه د کتاب مخکتنه پرون په کابل کې وشوه. او د امریکا ولسمشر ډونالډ ترامپ وایي که د نوبل جایزه د عدالت په پام کې ساتلو سره وویشل شي نو دای به یې وګټي. بشپړ خبرونه. د افغانستان دفاع وزارت د هلمند ولایت په موسی کلا ولسوالۍ کې د یکشنبې د ماښام په عملیاتو کې وژل شوي کسان تر ډیره د القاعده شبکې غړي بولي. له دې مخکې سیمه ییزو چارواکو ویلي و چې په د حمله کې یو زیات شمیر ملکی وګړي مړه او ټپیان شوي دي. د دفاع وزارت مرستیال ویاند فواد امان تیر ماښام ازادۍ راډیو ته وویل په دې برید کې د پاکستانیانو په ګډون له شلو زیات بهرني وسلوال وژل شوي او یو شمیر نیول شوي دي.
در نتیجه این عملیات 23 از توریستان خارجی کشته شدند.
په دې عملیاتو کې 22 بهرني توریستان وژل شوي او 4 نور د 5 پاکستانیانو او یو بنگلاديشي په ګډون نیول شوي. له څېړنو وروسته جوته شوي چې وژل شوي او نیول شوي کسان د القاعده شبکې غړي وو. دفاع وزارت او د هلمند سیمه ایزو چارواکو په دې پیښه کې د ملکي تلفاتو شمیر تر اوسه نه دی ښودلی، خو وایي چې په اړه یې تحقیقات کوي. ارګ په یو بیان کې ویلي چې د ملکي وګړو وژنه د زغملو وړ نه ده او لیکي چې ولسمشر اشرف غني په عملیاتو کې د ملکیانو د خوندیتوب لپاره د لا ډیرو تدابیرو سپارښتنه کړې. د کندهار په هوایي ډګر کې یو کس چې د افغان سرتیرو یونیفورم یې اغوستی و پرون مازدیګر د ناټو پر پوځیانو ډزې وکړې او درې بهرني سرتیري یې ټپیان کړل. د کندهار د ولی ویاند بهیر احمدي ازادۍ راډیو ته وویل چې برید کوونکی په ځوابي ډزو وژل شوی دی. د وسلوالو طالبانو ویاند قاري یوسف احمدي ازادۍ راډیو ته په یو استولي پیغام کې ویلي چې دا برید د دوی یو نفوذي کس کړی او 12 بهرني سرتیري یې وژلي دي، خو افغان چارواکي دا ادعا ردوي. د افغانستان د ملي امنیت شورا د هیواد د ملي کادرونو د وژنو مستند لړۍ د یو کتاب په بڼه خپره کړې. د دې کتاب نوم زرګونه جنایات دی. د ملي امنیت شورا ویان کبیر حقمل ازادۍ راډیو ته وویل چې تر اوسه د 2000 کادرونو په اړه تحقیق شوی او دا لړۍ دوام لري.
موږ د 2000 هغو کادرونو په اړه چې تر پی ایچ ډي پورې حتی زده کړې لرلي دي، د قومي مشرانو په ګډون باندې د دوی د وژنې ځای، تاریخ یې او دا چې دوی څه وظیفه درلودله، او په اخر کې تحلیل شوی چې د دوی نه موجودیت پر افغان ټولنه باندې له نوي لحاظه څومره تاثیر اچولی.
ښاغلی حقمل وایي دا کسان د افغانستان په ټولو ولایتونو کې د 2003 او 2019 کلونو ترمنځ موده کې وژل شوي. د زرګونه جنایات په نوم د دې کتاب مخکتنه د دوشنبه په ورځ په کابل کې وشوه. د امریکا ولسمشر ډونالډ ترامپ وایي له ایران سره لانجه به د ملګرو ملتونو په عمومي اسامبله کې د ده د وینا یوه مهمه موضوع وي. ټاکل شوی چې ولسمشر ترامپ نن د سپتمبر په 24 نیټه عمومي اسامبلې ته وینا وکړي، او دا په داسې حال کې ده چې نوموړی پر تهران د اعظمي فشار د راوستو لپاره خپل استراتیژۍ ته د ملاتړ د جلبولو هڅه کوي. ترامپ پرون په داسې حال کې چې د خپلې وینا مهم ټکي خبریالانو ته بیانول وویل، متحد ایالاتو پر ایران هومره ډیر فشار راوستی چې پخوا تر دې ساری نه لري. هغه زیاته کړه چې د ایران په اړه ډیر څه پیښیږي تر هغه څه زیات چې رسنۍ ترې خبرېږي. د ملګرو ملتونو سرمنشي د سوریې د اساسي قانون د کمیټې د جوړېدو اعلان کړی. انتونیو ګوتیرش پرون په نیویارک کې د ملګرو ملتونو په مقر کې وویل په دې کمیټه کې به د حکومت استازي او سیاسي مخالفین شامل وي. ښاغلی ګوتیرش زیاته کړه چې دا کمیټه به معتبره او متوازنه وي او د ټولو اړخونو استازیتوب به پکې کیږي. د هغه په وینا د سوریې لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړی استازی به په راروانو اونیو کې د دې کمیټې غونډه جوړه کړي. ګوتیرش ویل دی په دې باور دی چې د دې کمیټې جوړېدل به د سوریې د څه باندې اته کلنې کورنۍ جګړې د ختمولو لپاره د یوې سیاسي حل لارې په برخه کې مرسته وکړي. او د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ وایي چې که د نوبل جایزه د عدالت په پام کې ساتلو سره ورکړل شي نو دی به یې وګټي. ښاغلی ټرمپ پرون په نیویارک کې د ملګرو ملتونو د عمومي اسمبلې په څنډه کې د څرګندونو پر مهال وویل که عدالت په پام کې ونیول شي چې نه نیول کیږي نو د ډېر داسې کارونه کړي چې پر بنسټ د نوبل د جایزې ګټونکی کیدای شي. ټرمپ دا څرګندونې د یو خبریال له هغو څرګندونو وروسته کوي چې ویلی که ټرمپ د هند او پاکستان ترمنځ د کشمیر پر سر لانجه حل کړي نو د نوبل جایزې د ګټلو وړ به وي. ولسمشر ټرمپ مخکې ویلي وو چې د دې کړکیچ د حل لپاره منځګړتوب ته چمتو دی. زموږ غږ له ازادۍ راډیو اورئ قدرمن اوریدونکو، مخکې هم یادونه وشوه چې د دې خپرونې په ډیره برخه کې د ازادۍ راډیوي مجلې 19 پروګرام خپریږي، خو له هغه مخکې ستاسو پام د لنډې خبرې برخې اوریدو ته راګرځوم. د پاکستان صدر اعظم عمران خان د امریکا له ولسمشر ډونالډ ټرمپ څخه غوښتي دي چې له طالبانو سره د سولې خبرې بیا پیل کړي. نوموړي دا غوښتنه پرون دوشنبه د سپتمبر په 23 په نیویارک کې د څرګندونو پر مهال مطرح کړه. ولسمشر ټرمپ د سپتمبر په 8 له طالبانو سره د امریکایي پلاوي خبرې وروسته له هغه لغوه کړې چې دې ډلې په کابل کې د یو برید مسؤلیت ومانه. په دې برید کې د یو امریکایي سرتیري په ګډون 12 تنه وژل شوي وو. د موضوع جزئیات د فریبا ظاهر په راپور کې واورئ.
د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ له طالبانو سره د سولې خبرو د بیا پیلېدو په اړه د پاکستان صدر اعظم ته ژمنه ورنه کړه، خو ویل چې و به ګوري. ډونالډ ټرمپ او عمران خان د دوشنبه په ورځ په نیویارک کې د ملګرو ملتونو د عمومي غونډې په څنډو کې له یو بل سره ولیدل. ولسمشر ټرمپ زیاته کړه دا خندونکې خبره ده چې امریکا 19 کاله په افغانستان کې جنګیږي. عمران خان ویل د افغانستان ثبات د پاکستان د ثبات په معنا دی او له ولسمشر ټرمپ څخه یې وغوښتل چې له طالبانو سره د سولې خبرې له سره پیل کړي. د پاکستان صدر اعظم تر دې لیدنې د مخه په نیویارک کې د بهرنیو اړیکو د شورا په کوربتوب په غونډه کې ویل چې طالبانو اوس زده کړه کړې ده. دوی وایي احساس کوم چې دا هغه طالبان نه دي چې په 2001 کال کې د امریکا متحده ایالاتو لخوا لرې سول. مسایل بدل سوي دي، واقعیتونه بدل سوي دي، هغوی زده کړه کړې. طالبان نو درک کړي چې ټول افغانستان نسی کنټرولولای. د افغانستان حکومت پوهیږي چې د سولې د معاملې یو ډول رامنځته کېدو ته اړتیا ده، باید یو سیاسي حل لاره وي.
There has to be a political settlement.
د افغانستان حکومت بیا وایي چې د طالبانو اعمال نه دي بدل سوي. د افغانستان د ولسمشر ویان صدیقي تیر ماښام له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې پاکستان د طالبانو په کړنو کې د بدلون لپاره لازم اقدامات نه دي ترسره کړي.
طالبانو خو داسې کوم خاص تغییر نه دی کړی. دوی په خوا هم د افغانستان په وړاندې په جګړې بوخت ول او نن هم ډېر په شدت باندې جنگ کوي. موږ هیله داده چې پاکستان دی هم د یو همکار هیواد په توګه باندې په منطقې کې د منطقې د امنیت لپاره او ثبات لپاره همکاري وکړي. د طالبانو د دوی مشري په پاکستان کې د دوی منابع هلته دي، نظم شتون لري او پاکستان کولی شي چې د دوی په بدلون کې ډېر مهم نقش ولوبوي.
د امریکا ولسمشر د سپتمبر پر 8 د طالبانو له مشرانو سره د امریکایي پلاوي د سولې خبرې لغوه کړې. نو موري د سپتمبر پر 9 په سپینې ماڼۍ کې خبريالانو ته په وینا کې د خبرې منتفي اعلان کړې. د امریکا ولسمشر دا پریکړه وروسته لغوه کړې چې طالبانو د کابل په ششترک سیمه کې د هغې عملي مسؤلیت واخیست چې د یو امریکایي سرتیري په ګډون دولس تنه پکښه وژل سول. د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې خبرو تر لغوه کېدو وروسته د طالبانو بریدونه ډیر سوي دي. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی د شنبې په ورځ د سولې نړیوالې ورځې په مناسبت ویلي چې که د طالبانو ډله سوله وغواړي، افغان حکومت د یوې شیبې لپاره هم جنګ نه غواړي.
د تلش پژمه د ولسواکۍ په لور بل ګام. د دې انتخاباتو له بهیره مو ازادي راډیو د افغانستان له ګوټ ګوټه خبروي.
په داسې حال کې چې د افغانستان د ولسمشرۍ انتخاباتو ته څلور ورځې پاتې دي، اروپایي ټولنې له دې بهیر سره د 8 میلیونه یورو مرستې اعلان کړی. ټاکل شوی چې دا مرستې به د افغانستان د انتخاباتي کمیسیونونو د کارکوونکو د ظرفیت پر لوړولو او د انتخاباتو د چمتو کولو پر بهیر ولګول شي.
په داسې حال کې چې د افغانستان ولسمشریزو ټاکنو ته د ګوتو په شمېر ورځې پاتې دي، اروپایي اتحادیې له دغه بهیر سره د 8 میلیونه یورو د مرستې تړون لاسلیک کړ. په افغانستان کې د دغه اتحادیې سفیر پیری مایدون د دوشنبې په ورځ په کابل کې د ملګرو ملتونو د پرمختیایي ادارې له استازي سره د دغه تړون د لاسلیک پر مهال وویل چې اروپایي اتحادیه په افغانستان کې د دیموکراتیکو بهیرونو ملاتړ ته ژمنه ده او په دې برخه کې خپلو مرستو ته دوام ورکوي. په ورته وخت کې د ملګرو ملتونو د پرمختیایي ادارې یا یو این ډی پی استازي عبدالله الدردادی ویل چې دغه مرستې به د انتخاباتي کمیسیونونو د ظرفیت لوړونې او د ولسمشریزو ټاکنو د چمتووالي په بهیر ولګول شي. د یو این ډی پی په استازیتوب څخه په افغانستان کې د اروپایي اتحادیې له پلاوي څخه مننه کوم چې دوی په دغه هیواد کې د انتخاباتي بهیر سره خپلو مرستو ته دوام ورکوي او دا له دغه بهیر سره د ملاتړ لپاره د 2 میلیونه یورو مرسته وکړه چې د انتخاباتي کمیسیونونو د ظرفیت لوړونې او ولسمشریزو ټاکنو پر چمتووالي به ولګول شي. خغلی الدردادی وایي دغه پیسې د یو این اس پی یا د انتخاباتو د ملاتړ پروژې له لارې چې د افغانستان د انتخاباتو له بهیر څخه د ملاتړ او همکارۍ لپاره جوړ شوی لګول کیږي. په دغه ناسته کې د اروپایي اتحادیې سفیر پیری مایدون امنیت د روانو ولسمشریزو ټاکنو پر وړاندې د لوی ننګونې په توګه یاد کړ، خو وویل چې دغه انتخابات باید د افغانانو په مالکیت او مشرۍ وي. خو له دې وړاندې د افغانستان د کورنیو چارو وزارت ډاډ ورکړی دی چې د انتخاباتي مرکزونو د امنیت د ټینګښت لپاره یې ځانګړي تدابیر نیولي دي. د افغانستان د انتخاباتو په بهیر کې ټول ټال 109 میلیونه ډالر لګښت راځي چې 90 میلیونه یې د دولت له بودیجې او پاتې نورې د نړیوالو ملاتړ کوونکو لخوا برابرېږي. په همدې حال کې د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ویان زبیولله سادات وایي چې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د روانو ولسمشریزو ټاکنو د ترسره کېدو لپاره کومه بودیجوي ستونزه نه لري.
د کمیسیون د بودیجې د اړخه له کوم مشکل سره مخامخ نه دی. مونږ کافي بودیجه د دې لپاره لرو ترڅو وتوانیږو په هغه ولسوالیو کې چې هغلته مونږ د خزینه کارکوونکو له کمښت سره مخامخ یو د دوی محرم هم جذب کړو، دوی ته امتیاز ورکړو ترڅو زمونږ او تاسو راتلونکي ټاکنې په خپل وخت ترسره شي او ترسره شي چې د خلکو پراخ ګډون پکې وګورو.
دا په داسې حال کې ده چې له دې وړاندې امریکا هم د افغانستان د ولسمشریزو انتخاباتو د ترسره کېدو لپاره د 90 میلیونه ډالرو د مرستې اعلان کړی و. په ملګرو ملتونو کې د امریکا سفیر تایید کړی چې هیواد یې د افغانستان د میزان د 6 نیټې د ولسمشرۍ د انتخاباتو د ملاتړ لپاره 90 میلیونه ډالره مرسته کوي. وصل وصال، ازادي راډیو، کابل.
قدر منوریدونکو، شیبه وروسته د ازادۍ راډیوي مجلې اونیس پروګرام پیلېږي، خو له هغه مخکې مو د لویدیځ په مطبوعاتو کې د افغانستان په اړه د خپرو شویو مطالبو د مخکتنې اورېدو ته رابولم چې صفی الله ستانکزي چمتو کړې.
واشنگتن پوسټ د جمهوری ریاست د ټاکنو لپاره د ولسمشر اشرف غنی په ټاکنیزو مبارزو یو مقاله لیکلې ده. په مقاله کې راغلي کته هم کمپاینونه تر بدونو لاندې نیول شوي، خو اشرف غنی په پوره زور یو پوپولیستي کمپاین مخته وړي. په پروان کې د ولسمشر اشرف غنی په یو لویه کمپاینی غونډه باندې څو وخت مخکې بمی بریت لزګونه کسان مړه او ټپیان کړل. په ګڼو ولایتونو او ښارونو کې د ولسمشرۍ له شاوخوا 300 کاندیدانو ولسمشر اشرف غنی او اجرائیه رئیس عبدالله تر ټولو زیات ټاکنیز کمپاینونه ترسره کړي. واشنگتن پوسټ لیکلي کله چې محمد اشرف غنی په 2014 کال کې ولسمشرۍ ته کاندید وو، د یو جدي اصلاح غوښتونکي په صفت د یوې منځوي او دودیزې ټولنې د مدرنیزه کولو په هدف کمپاین وکړ. اوس چې دی بیا ولسمشرۍ ټاکنو ته کاندید دی، د ورځپاڼې په لیکنه د یو خوشبرخورده او قومي سپینګیري په څیر هر یو په غېږ کې نیسي او د افغان تاریخ ویاړونه یادوي. واشنگتن پوسټ په کندهار کې د اشرف غنی کمپاینی وینا ته اشاره کړې چې د 13مې پیړۍ بنسټګر ستاینه کړې او همې خلکو ته ژمنه کړې چې د ټولو افغانانو لپاره به سوله راولي. اشرف غنی بیا پروان ته په وینا کې د انګریز او شوروي په وړاندې د دې سیمې د خلکو د سرښندنو یادونه کړې او وعده یې کړې چې د بریا په صورت کې ټولو کورونو ته برېښنا رسوي او دوامداره او اسلامي سوله به ټینګوي. واشنگتن پوسټ په ټاکنو کې د ولسمشر اشرف غنی یو اصلي سیال اجرائیه رئیس عبدالله عبدالله ته هم اشاره کړې. د ورځپاڼې په لیکنه په اکثرو کمپاینونو کې په غنی باندې لفظي بریدونه کړي او ویلي دي چې ټاکنې به د خپل ګټي. ابزرور خبرونې د افغانستان د سولې د پروسې په اړه یو مقاله خبره کړې ده. په مقاله کې راغلي کله چې د امریکا ولسمشر ډانلډ ترامپ د سپتمبر د 8مې لپاره له طالب مشرانو سره په کیمپ ډیوډ کې لیدنه لغوه کړه، دغه خبر زیات شور رامنځته کړ. په دوام کې راغلي د هغې ډلې مشرانو ته د سرو غالۍ او غوړول چې رسمن د امریکا لخوا تروریست بلل کېږي د امریکا د ګڼو متحدینو لپاره ټکان ورکوونکی خبر و. ابزرور خبرونه لیکي ډانلډ ترامپ د سپتمبر په 8مه ویلي وو په کابل ښار کې دی او امریکایي سرتیری تر وژل کېدو وروسته له طالبانو سره د خبرو فکر بدل کړ. خو د مقالې د لیکوال په باور دلیل یې چې هر څه وو د خبرو د ناکامۍ په خاطر زیات تاوان افغانانو ته رسیږي.
آزادي رادیوي مجله د هنر، فرهنګ او ادب انزور
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو د ادب، هنر او فرهنګ درنو مینوالو په سلامونو او نیکو هیلو موز محبوب شاه محبوب د ازادي رادیو مجلې په وړاندې کولو هر کله کوم. د مجلې په نننې غړنه کې مو د فرهنګي خبرونو ترڅنګ هنري راپور برابر کړی.
یا الهی راولې یو ظلم جانا راولې
یا هنر جاج کې د هنري ژانرونو د نمونو جاج اخلو.
خو مګول د تی وخت په تیرې دو سر غزل هم د چوکاټ تیرې تغیر پیراوی په موضوعي لحاظ باندې
فنکار برخه کې د مسافر او ځوان هنرمند شمالي افغان پر ژوند او هنر غږیږو.
لغوندې خو عورت ډیر وزړتا نه وایم ډیر سمې پزړا کې دی لوګ پزړتا وایم
او رحمین خیال کې مو د روان زمان ویرجن سفر کیتا نکل شوه نظم رام غخته. خدای دانو څنګه وی شو چې زه اور باندې سوځیږم او غره پورې خان دی. خدای دانو څنګه ژوند شو چې زه مړیم خو ژوندې يم. خدای دانو څنګه شور دی چې خاموش خاموشي. د خبرونه په پیل کې مریم توخی ته غوښتي غوچې د تیرونی فرهنګي خبرونه وړاندې کوي.
د تاریخي ابداتو په حق له د پوهاوی ورکولو هوکړه لیک لاسلیک شو. د اطلاعاتو فرهنګ وزارت د تاریخي ابداتو د ساتنې ریاست نن د فرهنګي میراثونو د ساتنې سره د همکارۍ هوکړه لیک لاسلیک کړ. د عامه پوهاوی ورکونې لپاره د باختر اژانس د خبريال د خبر لمخې د تاریخي ابداتو د ساتنې رئیس عبدالحد عباسی د هوکړه لیک د لاسلیک کولو په مراسمو کې وویل، د دې تفاهم لیک د لاسلیک کولو موخه د خلکو لپاره د فرهنګي میراثونو په اړه کې پوهاوی ورکول دي او هڅه کوي چې دغه پروګرامونه په ولایتونو کې هم پراختیا ومومي. هغه زیاته کړه، له هغه زیاتو غونډو وروسته چې لرلې مو د محور د حقوقو د پراختیا موسسه همکارۍ ته چمتو شو چې د فرهنګي میراثونو په تیره بیا د لرغونو ساحو او د تاریخي ابداتو په ساتنه کې په ګډه کار وکړو. د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت سرپرست حسنی صافی د عینکو د مسوکان د سیمې له یو شمېر مخورو سره په کتنه کې د هغوی غوښتنې او ستونزې واورېدې. د وختر اژانس خبریال د خبر لمخې په دې کتنه کې په داسې حال کې چې د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت د لرغونپوهنې رئیس نوراقا نوري، د قانون او پټرولیم وزارت او د عینکو د مسو د قانون محافظت غونډه قومندانۍ استازي هم حاضر وو. څو تنو د عینکو د مسوکان د سیمې د مخورو په استازیتوب د عینکو د مسوکان د کارګرانو د معاشونو د زیاتوالي او د دې سیمې د امنیتي حالت ښه والي ته د پاملرنې په اړوند خپلې غوښتنې او ستونزې وړاندې کړې. دغه راز دوی د عینکو د مسو کان د لرغونو آثارو د ساتنې له مسؤلینو سره خپل ملاتړ او همکاري څرګنده کړه. حسینې صافۍ د لرغونو ساحو په ساتنه او د سیمې د امنیت په تامین کې د سیمې د خلکو همکاري مهمه وبلله او د امکان تر حده پورې یې د هغوی د غوښتنو او ستونزو د څېړنې ډاډ ورکړ. د یادونې وړ ده چې د عینکو د مسو کان په ساحه کې کیندنې له 1938 لمریز کال څخه تر اوسه پورې دوام لري چې په پایله کې 1000 منقول او غیر منقول آثار ترلاسه شوي دي. د عینکو د مسو کان په پروژه کې د سیمې صنعت 400 تنو سیمه ایزو کارګرانو ته د کار زمینه برابره شوې ده. په کابل کې د کتاب راټولولو کمپاین پیل شو. د لومړي ځل لپاره د عامه کتابتونونو د پرمختګ په موخه د کتاب راټولولو کمپاین د وږي یا سنبلې په 15مه د جمهوري ریاست د چارو ادارې د لوی ریاست د مدني ټولنې د رئیس او د عامه کتابتونونو د رئیس په اهتمام په کابل کې پیل شو. دغه کمپاین د روان کال د وږي له 15مه څخه د تله تر اتمې پورې د هیواد په مرکز ولایتونو کې دوام کوي. د باختر آژانس د خبر له مخې دغه کمپاین د پیل په مراسمو کې چې د کابل په عامه کتابتونونو کې جوړ شو، لومړی د عامه کتابتونونو لوی رئیس حمیدالله شهرانی خبرې وکړې او ویل چې دغه کمپاین د هیواد د کتابونو د پرمختګ په موخه پیل شوی دی. د له هغو کسانو چې د کتاب د پیرودنې وړتیا لري وغوښتل چې د یو یا څو ټوکو کتابونو په پیرودنې سره د هیواد له کتابتونونو سره مرسته وکړي. هغه د هیواد له خلکو څخه هم وغوښتل چې د کتاب لوستلو فرهنګ د پیاوړتیا لپاره د کتابتونونو سره مرسته توکړي او هغه کتابونه چې په واک لري له دې لارې د ټولو استفادې ته وړاندې کړي. دغه کمپاین د هیواد په ټولو ولایتونو کې عمل کیږي چې د خلکو په اغیزمن مشارکت سره په ټاکل شوي موده کې په سلګونو زره ټوکه کتابونه راټول کړای شي. په اوسني عصر کې چې معلوماتي ټکنالوژي ټول فرصتونه برابر کړي دي، اوس هم کتابتونونه څېړونکو، محققانو، لیکوالانو، محصلانو او ښوونکو ته د لاسرسي وړ مرجع په توګه دي.
ځوان لیکوال او څېړونکی مزمل هوتک په هند کې د جواهرلال نهرو پوهنتون د پښتو څانګې استاد پوهنوال ډاکټر عبدالخالق رشید پر ژوند او هلو ځلو یو څېړنیز کتاب لیکلی. له نوموړي سره زموږ همکار همایون هیواد مرکه کړې.
پوتک صاحب، په پایل کې اداره ته وایي چې دغه کتاب چې تاسو لیکلی د ښاغلي عبدالخالق رشید ژوند او ادبي هلې ځلې، ولې مو ولیک؟
داس خبره ده هیواد صاحب چې په خپل پروفیسور استاد عبدالخالق رشید ډیر پخوانه د کابل پانتون پښتو ادبیاتو په څنګه کې استاد پاتې شوی وو. بیا په هند جواهر لال نهرو پانتون کې چې کومه د پښتو ژبې کومه چوکۍ الته وړاندې شوله، دوی ځانونه کاندید کړل نور استادانو په شمول باندې، چې په هغه وخت کې امتحان استاد علامه عبدالشکور رشاد ورزنه اخیستی وو. بیا د نور استادانو په شمول باندې د دې نمرې چې وي یو څه زیاتې وي، هماغه و چې دای هند ته لاړ په جواهرلال نهرو پوهنتون کې پښتو ژبې او ادبیاتو په څنګه کې تدریس پیل کړ. نو دا سړی ډیر وخت له هیواد څخه لرې پاتې شوی دی، نو په همدې اړه باندې ما غوښتل چې استاد خالق رشید یو خو مسافر دی، بل داسې دی چې هلته یې په پخوانیو نوابانو باندې، هلته په پخوانیو پښتنو باندې او په قبیلو باندې کار کړی دی او ډیر کار یې کړی دی هیواد ته. هلته د هند په افغاني سفارت کې فرهنګي آتشه هم پاتې شوی دی، ډیر کاری کړی دی. نو ما وایل چې داسې نشي چې دا سړی مثلا د دغه محصلینو او متعلمینو د نورو ځوانانو د ذهن لري پاتې شي، نو باید کوم کارونه چې د کړی دي هغه باید زره ټول کړم، خوندې کړم او د خدای په نصرت او کومک سره وتوانې دلم چې دا کتاب مې راټول کړلو د په اړه باندې او چاپ شو.
په دې کتاب کې کوم موضوعات راغلي دي؟ یعنی تاسو د استاد خالق رشید د ژوند کوم اړخونه څېړلي دي او لیکل مو پرې کړی؟
دلته د کتاب نوم دی د عبدالخالق رشید ژوند او ادبي هلې ځلې. همدلته تقریبا دا کتاب چې دی په دونوي صفو کې چاپ شوی دی او لړلیک دی د عبدالخالق رشید د ژوندلیک ته زده کړې دي، رسمي دندې دي، ادبي هلې ځلې دي، شاعري ته کتنه ده، نثر ته کتنه ده، همدا ډول یې استاد خالق رشید او د کره کتنه ده، د په کره کتنه کې هم پوره هلې ځلې کړې دي او لاس پکې لري. او استاد خالق رشید مې د نورو
لیکوالو شاعرانو له نظره چې دلته د ډیری استادانو چې هغه استادان دي چې د استادان پته شوې دي او د ته په پانتون کې درس ورکړی دی، لکه پوهان صاحب مجاور احمد زیار او همداسې نور استادان دي. پرځ کې د نورو لیکوالانو شاعرانو نظریات مې اخیستي دي، د استاد حبیب الله عرفی نظر دی، د صفی حلیم نظر دی، په همدې شکل باندې د اوس د پوهنمل محمد نبی فرحی نظر دی، د ګلاب منګل نظر دی، د جلال نورانی نظر دی، په همدې ډول باندې د افسر رهبین نظر دی، د استاد محمد رفیق نظر دی، د نورو علماو او استادانو نظریات په همدې شکل باندې د کاناډایي استادانو نظریات مې اخیستي دي، د هند جواهر لال نهرو پانتون د پښتو څانګې او د دری څانګې هلته د مرکزی آسیا د مطالعاتو د څېړنې د مرکز په څانګه کې چې کوم څېړونکي دي د هغو نظریات مې اخیستي دي، او بالاخره مې استاد خالق رشید د ټولو د نظریاتو او وړاندیزونو په رڼا کې څېړلی دی او لیکل مې ور باندې کړي.
د دومره ډیرو خلکو نظرونه مو چې راټول کړي دي، دوی د استاد خالق رشید په اړه څه ویلي، یعنی د ده د کار ځانګړنې کومې وي چې دی له نورو بېلوي؟
دا داسې خبر ده چې کله استاد خالق رشید هند ته تللی په پښتو څانګه کې هلته تدریس پیل کړی دی، دوی ته د استاد علامه ارشاد لخوا ویل شوي وو چې تاسو به هلته یوازې په تدریس باندې هلته اکتفا نه کوئ، هلته نور تحقیق کوئ، ریسرچ به کوئ، د دې په خاطر چې موږ د پښتنو ډېره غټه سټه په هند کې پرته ده، نو هغه باید هلته خوندي پاته شي، کار پرې وشي. ډېری استادانو چې ده په اړه باندې نظر کړی دی همدغه نظر دی چې استاد خالق رشید هلته په پخوانیو پښتنو باندې په قبیلو باندې ډېر کار کړی دی، چې د هغو څخه یې مثلا یوه نمونه د ارزاني خیش کې د مزار پیدا کول وو، او پر وروسته کې همداسې یو بل د پیروخان یو نوی اثر پیدا کړی دی چې د خپل تحقیق په پایله کې ویني دغه نوښتونه د کړي دي، ویني هغه شیان هلته په هند کې ورک وو، او ویني داسې یخي وو چې بل چاته نه وو معلوم، خو د ده په خپلو هلو ځلو باندې دغه شیان را روښانه کړل، او استادان او څېړونکي د ده په اړه باندې ډېر خوشبین دي چې ده په خپله څېړنه کې پښتو ادبیاتو ته هغه څه چې ورک وو را پیدا یې کړل.
کله چې د یو ادیب پاړه خبره کیږي، یعنی هلته تمرکز په دې اړخ باید وشي چې فرزند په ادبیاتو کې څه کړي، کوم نه وختونه کړي دي، خو یو نقد چې کیږي هغه دا چې موږ ډیر کله د یو ادیب پاړه دغه کارونو پاړه لیکل کوو، نو هغه ډیر د هغه له شخصي ژوند متاثره وي. مثال له پلاني سره مې په پلاني ځکه ولیدل، اول ځل داسې آشنا سو، چای مو وسخلو، بیا چا کار ته لاړو، هغه موکړه دا موکړه، یعنی هغه موضوعات راخلي چې ولستونکي ته ډیر مهم نه وي یا هغه سترز دا کولای نشي. چې لیکل کړی دی ډیر تمرکز مو په څه کړی؟
ډیر تمرکز دلته په څېړنه باندې دی، چې اگر کما خو د استاد خالق رشید بیلابیل څېړنې او تدریس برخه مې راخیستې ده، د شاعرۍ برخه مې راخیستې ده، د نثر برخه مې راخیستې ده، خو ما ډیر فوکس پکې کړی دی هغه څېړنه ده. یعنی دوی په خپل په دې باندې تاکید کړی دی چې څېړنه باید زر ونه شي، زر یو کتاب چاپ نه شي، یو شیخ مثلا روخانه شي، بیا ورسته په باندې کار وشي، د خلکو نظریات په واخیستل شي، او بیا ورسته خلکو ته وړاندې شي.
دغه کتاب چې کله چاپ شو او خپل استاد خالق رشید وکوت، څه یې درته وویل؟
داس خبره و چې ما لومړی ځل غوښتل چې په استاد خالق رشید باندې کار وکم، نو دوی ما ته وویل وای چې ما دومره کار نه دی کړی، په داس چا باندې کار وکړي چې غوی څه پښتو ادبیاتو ته په موږ کې ټول ادبیاتو ته څه وړاندې کړي یو څه کړي دی، ویني نه غوښتل چې په د کار وشي. خو ما وویل چې هغه حال دا چې د یو څلوېښت کتابونه د لیکلي دي چې دغو څخه څوارلس یې چاپ شوي دي، نو ده ډېر کار کړی ده، نه غوښتل چې په د کار وشي، یعنی ده ویل چې د ما دومره کار نه دی کړی، ما دغه کار وکم چې نه دا د شایان چې څه کار یې کړی دی دا باید ټول راټول شي، خوندي شي په یو ځای کې، په یو کتاب کې، پارڅه کې چې باید راټول شي. نو ورسره د خوښي څرګنده کړله، ما ته د په دې باندې ویني ده وویل چې زه باید ډېر کار وکم، ما تر اوسه پورې ویني په هند کې په څېړنه کې او په پښتو تدریس کې دومره څه نه دي کړي، زه باید نور کار هم وکم. نو د معنی په خاطر یوه مننه کړې ده، او کتاب یې لوستی دی، کتاب درته رسېدلی دی، او هلته د هند جواهر لال نهرو پوهنتون پښتو څانګه کې په دری څانګه کې دی، د هند په سفارت کې، هلته په افغاني سفارت کې د ادبیاتو په برخه کې مثلا صفی ته رسېدلی ده، فرهنګي آتشې ته رسېدلی ده، ټولو خوښي څرګنده کړې ده، او دغه کتاب په دې باندې دلالت کوي چې یوه افغان په جواهر لال نهرو پوهنتون کې مثلا پښتو څانګه چې د یوه تدریس چې د یوه مضمون د تدریس په شکل باندې خلکو ته تدریس دله، وینه هغه د لیسانس تر کچې پورې ورسېدله، بل اخر اوس الحمدلله تاسو ماستری پکې اخیستل کیږي، یعنی دغه سړی عرض
ځي او الته ډیر کار کړی. ان شاء الله دا کار په دې کتاب کې خوندي دی.
تا ته د استاد خالق رشید په ژوند او کارونو کې څه جالب یا ډیر مهم ښکاری؟
د ما لپاره ډیر جالب شی دغه دی چې دای د هوا څخه تقریبا 15 کاله لری پاتې شوی او دای په مغه یوځه کې په تدریس او په تحقیق باندې ویني دی هیڅ نه ستړی کیږي. ویني عمل ته هغه مغه ځای خوند ورکړی دی او داسې بوی لکه خپله څنګه پښتو څنګه داس بلې لکه خپل کور. او دا ځای ماته ډیر جالب دی چې دای ولې دومره کارو سره بیا هم نه پتنګیږي. همدغه ځای ماته جالب دی. نو د ما لپاره خپله دای یو ډېر ښه رهنما دی، یعنی چې د موږ مشران کار کوي زحمت وباسي. نو ما غوندې کشران د پښتو ادبیاتو زده کوونکي، نو باید موږ هم ډېر مقاومت وکړو چې په راتلونکي کې یو کار ښه پر مخ بوزو او زر پتنګ نشو.
ډېره زیاته مننه.
ډېره مننه. کور ده
کله چې د یوې ټولنې هنري، فرهنګي او ټولنیزه برخه د علمي بنسټ پر خوا روانه وي، نو نومونې هم د علمي منطق او استدلال پر بنسټ کیږي. هغه نومونې چې په غیر علمي شکل رامنځته شوي وي اصلاح کیږي او د علمي بنسټ له مخې درستی بڼې ټاکل کیږي. په پښتو ادبي دایره کې د ادبي او هنري ژانرونو د نومونې مسالې وکړ کې چنه او لسنځو ډکه مسله ده. د هنر جاج نننې برخه کې د ادبي او هنري ژانرونو د نومونې په پار د کابل پوهنتون له استاد پوهنوال ډاکټر لال پاچا ازمون سره غږیدلیو.
هنر جاج
ډاکټر صاحب، په پښتو ادبیاتو کې په خاص ډول د هنري ژانرونو لپاره کوم نومونې چې شوې دي، دغه نومونې څه ډول شوې؟
دا نومونې مونږه یا د پښتو منظوم ادب په دوه برخو چوي شو، چې یو برخه فولکلوري ادبیات دي یا شفاهي یا ګړنی ادبیات، یو دوه برخه دیوانی ادب دي. خا شفاهي ادب کې هم چې کوم نومونې تر موږ راغلي دي، دا موږ د امغه د ولس له نمون راخستی چې ولس ورته څه ویلي دي، امغه نمونه موږ هم ورکړي دي. یعنی دا دوه کې جوړ شوی نمونه چې یو ادیب پاتېږي، څېړونکی یا محقق پاتېږي، د ته نوم ورکي، دا کم ښکاري. اوس بیلګی سروکستان نوم نه دی، دا خپل ولس ورته ویلی دی، دا سروکی دی، سر نه اخیستی دی. کنه معنا دا چې یو دوه درې مصرې ویل شوي دي، هغه نه وروسته بیا په دې سر کې دوی په موسیقۍ کې ټپې ور اچولي دي، وسر غبرګي کړي دي. سروکی هغه سر نه اخیستی دی، دا نوم یې ورته ورکړی. لنډۍ، ټپه او همدارنګه مصرا، دا هغه نومونه دي چې دا ما ته نه دي ورکړي، دا مولس ورکړي دي. په یو سیمه کې ټپه بولي، په بل سیمه کې لنډۍ بولي، په بل سیمه کې مصره بولي، او کده شکم بل نوم هم ولري او لري بای. او دا په لنډۍ کې هم دو دوه نمونه راغلي دي، استعمال شوي دي. همدارنګه بابولالی، دا هم تا نه ده ورکړي، دا نوم تا نه ده ورکړي، دا نوم هم ولس ورکړي چې بابولالی دي.
یو خو هغه نومونه شو ډاکټر صاحب چې هغه ولس ورکړي دي، یو هغه نومونه او ژانرونه دي چې موږ تل له نورو ادبیاتو راغلي.
همداز اوس هم راځم هم دیتم کنه، یو خو دا یو د دیوانی ادب خبرې دي چې هغه دیوانی ادب موږ ولي ورته وایو. هغه ادب دی چې تحریري لیکل شوی ادب دی، او اکثره وخت د فورمونه لو د نورو ژبو نه په اغیز باندې راځي، خو بیرته بیا د هر ژبې اروزی جوړښت لږ فرق دی، هغه غاسي نه وي. مثلا غزل دی، د غزل شکل او جوړښت په همدې ډول باندې چې قافیه څنګه تکرار شي او مطلع ولري او نور مصرې څنګه په قافیوي جوړښت کې سره برابرې وي، دا هغه څه دي چې زموږ شاعر یا زموږ ناظم دا د نورو د ادبیاتو نه په اغیز باندې لیکلي. او دا تعریفونه هم دغسې راغلي دي، هماغه دغوی تعریفونه دي، موږ هم کټ مټ راخیستي دي او بیرته بیا پرې سوچ نه ده کړی یا کار کړی نه دي. قصیده همداسې درواخله، رباعي همداسې درواخله، دا هغه دي چې د نورو ژبو نه په اغیز باندې یا د نومونو په حساب راغلي دي. خو ګوره، زه یو خبره کوم چې دا باید وویل شي خلکو ته چې جوړښت یې یا روزي جوړښت یې بیا د هغه په څیر نه دی. وزه ته وایم، قصیده تر غزل وړاندې ده.
په
تاریخي قدامت کې په ویل شو برخو کې قصیده وړاندې ده، ځکه قصیده خپل درې برخې لري. او دا برخې چې قصیده چې راغلي زموږ د فارسي ادب نه راغلي ده، دا درې برخې چې هغه ول برخې مثلا تغزل و، تشبیب و، دعای ګریز و، صحیح و، دا هغه برخې دي زموږ په ادبیاتو کې، زموږ پښتو ادبیاتو کې مو قصیده بیا څه ویلې. مو قصیده هغه ته ویل چې غزل به وګوت شو، بیتونه به ډېر شو، موږ به ویل ګونده قصیده ده. دا نه ده قصیده. قصیده که په اغه مفهوم راخلی چې د نور ادبیات نوم تر راغلی ده موږ له ګوتو په شمار دوه قصیدې لرو
اغه د کاروندوی غوري
او د شیخ خسر سوری
دا په برابر
دا قصیده برابر زکه چې الته مغه د تغزل برخښته د تشبیب برخښته یا د امدا دوایا غوري زبر برخم کېشته صحیح ته دا اغه نه راوړان دي چې د دوه قصیدې ول وری ته په کې دا شینه نشي پیدا کولای یعنی اغه ادب چې دیوانی دی مثلا د خوشحال خان په قصایدو کې دا برخمه دل نشته د رحمان بابا نشته د حمید بابا نشته کوم څوک جګیږي هغه سي قصیده نه وي او دا ولې نه وي دا د سده چې په واه د وخت په تیرېدو سره دا فرمونه یو لبل نه دسي زیږي په فارسی ادب کې اهم د قصیده چې را پیدا شول خلکو بیا وخت نه لري چې دسي وګدي وګدوګد شي نو واوري وي او دا اکثره هغه د پاچاهانو ستاینه تاو کنه د اشخاصو ستاینه ته به دا ویل کېده ورور په کې نو وخت دا رامنځته شو دا تغزل بر خرابې لشو دا و غزل او غزل کې ټول استایل وي شروع په استایل باندې کېدل سي ټوټه ټوټه شو قصیده ځکه یو ټوټه څنګه بیل شو قصیده په هغه شکل باندې پاتې نه شو لکه زیږېدلې چې و د غزل تن رامنځته شو یا مثلا دینه دوه بیت اخواته شو دوه بیت اخو یو بل فورم وزیږو په پښتو ادبیاتو ته چې راشو لپرته له هغه دوو قصیدو چې ما زما د څېړنې د مخې چې هغه د دغه قصیدو په هغه شرایطو باندې برابرې دي ما په پښتو کلاسیک ادب کې او په اوسني ادب کې البته څومره چې ما مطالعه کړې ده ما دغسې قصیدې بیا پیدا نه کړې دغه قصایدو په نامه باندې چې څه شی ویل شوي دي دا فقط هغه اوږده نظمونه دي
دته مونږ په پښتو کې کوم ځانګړی
هغه نوم چې ورته زموږ سازان ټاکلی چې بوللی ورته ویلي راځئ چې دته بوللی وو دا ما یو وړاندیز هم کړی دی چې د قصیدې سره فرق وشي راځئ دته بوللی وو او دا به څنګه کوو دا یو موضوعي تسلسل لري سر تر پایه چې د غزل نه فرق وشي په بیتونو ګوره ته دغه نه شي کولی توپیر نه شي کولی چې بیتونه زیات یا بیتونه کم دي داسې خبرې دي صحیح دا 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 کوم دا معیار نه دی
مثلا
معیار څه شی دی مثلا ته سر نه تر پایه پورې یو موضوع داسې وپالی چې که دا یو بیت کنډو شي ممکن دا موضوع دغه شي
لمنځه لاړ شي
صحیح غزل سره بیا فرق راځي چې وکړو غزل هم همدغسې یو دوره وهلې ده اما هغه یوازې د ښایست او د صفت دوره ده کنه چې دا ښایست صفتونه ستاینې کوم خو موږ ولید چې وخت په تیرېدو سره غزل هم دغه چوکاټ چې دی تغیر پکې راغی
په موضوعي لحاظ
باندې د انزور له مخې هر بیت ځان ته تقریبا یو انزور وسلوي
اوس ما پوښتنه ډاکټر صاحب ته دا ده چې په پښتو ادبیاتو کې په دغه نومونو کې اصلاحات تو اړتیا شته او کنه
ولې نشته خو ما دا کتاب کې چې زما ډیزرټیشن دی دغه ما وړاندیز کړی دی او دا کار باید د دغه یو ګردی میز وي یو پینځه شپږ کسه چې په دې برخه کې ښه پوهه ولري راځئ چې مالې دا فورمونه ونومو دا خو یو سړی جګ شوی زه څوک نه ملامته کوم او هغوی د خپل کار یې کړی دی یو کس جګ شوی دی یو بل نوم یې رامنځته کړی دی بیا دا دغسې اکاډمیکو مراجعو ته نه دي وړاندې شوي د نومونې چې آیا دا نوم له دې چوکاټ سره برابر راځي او که نه دا باید وشي اوس مثلا زه ته وایم تاسې دا پښتو فولکلوري ادب وګورئ دا نوموري خاط څه چې دا غزنه راغلي مونږ ته کنه څه چې بیا زمونږ د خپل چېړونکو بیا بیرته پېښخون وهلای دی دا ګډ وډ کړی دی راځي خو اوس خدا ولس خو تاسو ته یو نوم پریښې دی صحیح
بله
ځینې شاند چې نوموري نه لري ته ورته نوم جوړې او هغه چې ولس د تپریښې او خود مر چېړنیس فکر پېره دی کړي راځي اوس دا څنګه کټګوري کو کټګوري خو غوي کار نه کټګوري زموږ استاد کار دی
کلاسفیکیشن باید ادیبانو کې
مثلا ګوره زه اوس وایم کنه لنډۍ چې ته ورته ټاپه ورته خاص جوړښت دی هېڅ دې کې څه نه شي ویل کېدی عروضي جوړښت یم معلوم سرو کې دیم خاص جوړښت دی دا اوس ته بیل دی د دې کټګوري وستا کار دی بیا مثلا چې دین را تیریږي دا د هغه برخې چې د ولس پورې تا وتړلې په دې برخه کې ګوره ځینې دي چې فورمونه نه دي په دغه جوړښتونو کې نه راځي د جوړښت له مخې ته چاته نه شي ښودلی اوس که ته یو چاته څه شی ښې لنډۍ ښې نو ته ورته څه ویلی شي تو ورته لګ تلګ هغه عروضي جوړښت چې ټاکلې ده او ورته خې لنډۍ په دې ور پیژنې په دې خو نه ور پیژنې چې دا عشق ته او دا محبت ته او دا داري دغه دا خو موضوع ده
او په موضوعي لحاظ خو بیا
فخت نه شي وس ما یو وړاندې دلته د بیا هم دا کړه ده چې راځي دا موضوعي چوکاټونه یو خواته کو او هغه جوړښت لمخې چې کوم فورمونه موږ پیژندل هغه بل ډډې ته کو
دغه د نومونو په برخه کې کومه داسي مسؤوله مرجه اوس شته چې هغه په کې کار وکړي
مسئول مرجع پونتون ده او اکاډمۍ ده خو څېړنیز برکزونه یو تدریسی موضوعات مخکې وړي بلې څېړنه کوي دا دې چې دوی سره کینی په دې باندې بحث وکړي موږ ډېرې نورې ستونزې هم پر دې سربېره لرو اوس ګور دا ادبیات تاریخ دا دورې چې دي په دې کې موږ څو ستونزې لرو زه خپل فکر وایم بل خپل فکر وایي بل خپل فکر وایي راځئ چې دا نظرونه دغسې لکه دا ګردی میشه دلته دی دغسې سړی تبادله کړي هغې یوې نتیجې ته ورسي نظرونه ورکړي او یو بل ته غاړه کېږدو زغم هم ولرو متاسفانه دا کار نه دی شوی او اوس هم اړتیا ده ورته
شاعر کې د یوې ټولنې سترګې او نظر دی نو هنرمند او سندرغاړی په دغه نظر کې د سا چونکي حیثیت لري په فنکار برخه کې د استاد شاولی د هنري ګلبن لې یو تازه ګل شمالي افغان سره د هغه په هنر غږیدلی یو
فنکار
افغان سب پدې کوم ټول پویو چې ته له وطن لری پردیس څومره وخت کیږي چې موسیقي ته مخه کړی ده
زما خو ډیر وخت کیږي چې موسیقي ته مخه کړی زما شوم ما چې د موسیقي دنیا ته می هغه راوړل او بل دا شي تقریبا اتلس کال بکیږي تقریبا ولس کال کیږي چې زما موسیقي سره آشنا شوم موسیقي می شروع کړی
اول لسندر دی یاد د چاول د څویلې دی
اولنی سندره خو ریکارډینګ نه مخکې چې پکور کې موږ سمزه کوله زمزمو هم کوله دغه سندره نو هغه بم موري له لو سهار دې شمال دګي ولا پانی ریږي
اوس چې کله کله زمزمو کې اتلس کال په خوانه وخت ته نه یادي
وړي نه یادي کیسه ما خو کډیر خسته یادونه دی په سندره کې بم پلار ویل ټي وی کې یو وخت کې چې مسافرو مشمانو په ټي وي باندې کتن واغې سندر نړیری متاثر شوم بیا ډیر خوښید لاغ بم ځان سره بیا سم سم کوله امر ان شو
ته موسیقي په برخه کې دی باقاعده ذکرې کړي کنه
او د موسیقي په ډډه کې خو زه خپل سټوډنټ یم سکول ومه کالج نه ګریجویټ شوم او ان شاء الله اوس په تیپ شروع کوم هغه یونیورسيټي چې ورته وای هغه به شروع کوم
په سکول کې تاسو موسیقي پروګرام مو دا واسته
مونږ چې کوم سکول کې سټډي کول نو په سکول کې مونږ یو کلاس د موسیقي ملارو ده چې میوزیک کلاس پیری ته ویل چې هغه په های سکول کې چې زما نه غي وخت دا سوي چې باید یو کورس ملي شي د میوزیک نه غي یو کریډټ به واخلي نو هغه کریډټ به موږ د موسیقي چې زموږ په سکول کې و پاري کې دا کریډټ موږ غوښته او هم وسترن میوزیک می هم کړه
وسترن میوزیک غواړم یو بل دغه ساسي کورنی به استلار شم دا خو ستا هغه ذکر وی چې هغه په مکتب کې په سکول کې دی وکړي لدی ور علاوه لکه څنګه چې ساسي بلار یو ډیر لوی موسیقار دی د پښتو ژبې استاد دی د هغه مرسته در سره څو
د بلار خو ډیر لوی مرسته د بلار خدای مرسته و چې ول هغه کوم هنر کو هغه نه مونږ متاثر نو دا لري په شوق باندې مونږ چې یاره د سیګانو مونږ کله وکیا بس څنګه شوق هم دی چې بلار غو ته سندري مونږ مو بیا دا شغینه پس پلان سره کېنستلم او بیا دا غینه کلاسیکل میوزیک مونږ زده کړو کړه د پلان چې کلاسیک میوزیک ډیر مهم دی چې بیس دی د میوزیک بیا کلاسیک میوزیک نه مونږ شروع کړو رو 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 بیا غینه بعد چې کلاسیک میوزیک ته یو څه د پوری معنی چې پوښتنه چې سندره څنګه ویل کیږي غزل څنګه ویل کیږي دی باندې پوښتنه بیا غینه بعد شاعری چې کومه شاعری وېدو ویل شي سرقم طرز ویل شي سرنګي میوزیک پیشی او دا ټول د پلار د خوانه موږ ته ټیچینګ شوی دی دغه مکتب
کله چې استاد وی او نو شاګرد په تبیره حاصلغه متاثر وی او ل پلار خو زوی خامخا متاثر وی چې پلار یې استاد یو د هغه د استاد شاولی په طرزونو کې توپیر شته کنه د سندري د بیان په انداز کې فرق شته کنه
یو کس و چې ما یاد شو دغه د خبره اوس چې ماته ویل چې دا خو حق خبره ده چې ته به د پلار بیا معنا د غیپ ځای هغه ځای نشینې ولې اسکلم خدای کې به زده وایم چې ته کاپی د پلار دی چې کله سندره وای نو موږ د فکر کوو چې د پلار आवाज دی بلګ لګ سره جوړی کې پدې چې زه متاثر مم دی خو خېدم پلان ډیر زیات او بلدا شي دا غي هنر ډیر زیات خو خونو چې کله طرز وایم کمپوز وایم یا سندره وایم نو دا غرنګ پکې ښکاری
تا مخکیم دا د لارې خبرو کړو دی ویلي چې اکثره راتوي چې تاسو د استاد شاولی کاپیه
پښتو ژبه رښتیا هم د استاد شاولي احسان هیڅکله نشي پوره کولی، پښتانه هم هغه احسان هیڅکله نشي پوره کولی. خو یو مسله دا ده چې که چېرته موږ ووایو که ته د استاد شاولي کاپي اوسېږي، نو موږ خو اړتیا استاد شاولي ته لرل، استاد شاولي شته پرد ژوندی لري، او معمولا په موسیقۍ کې نو لارو ته اړتیا ده. ستاسو نوې لارې څه دي؟
زما نوې لارې خو ډېرې دي او ډېر فکر هم پرې وهلی دی انشاءالله. او لا خو زه د هنر کما سټډي کړی دی یا مې میوزیک سټډي کړی دی، نو هغه وخت کې زه میډیا ته نه مروتی، اوس هم نه مروتی، دا اولنی آغاز دی زما چې کومه میډیا ته. نو دې نه بعد به انشاءالله زما لارې نوې نوې لارې دي، فکرونه مې وهلي دي، نوی نوی کلامونه دی، د بابا کلامونه دی، د خیبر افریدی دی، د خاطر افریدی دی، د ساحل افریدی دی، د ساحر افریدی دی، د ملنګ جان بابا دی، زمونږ ډیر شاعران، ډیر ډیر لوی لار پاتې ده ماته.
اوریدونکي به ستاسو د زمزمې په تمه وي.
څه
غواړی چې
ما یو د حمزه بابا یو نوی کلام ریکارډ کړی دی او هغه به زمزمه کوم دست. لغوندی خوا عورت ډیر بدر تنه وایم، لغوندی خوا عورت ډیر بدر تنه وایم، ډیر سمې پزړه کی دی لوک پدر تو وایم، ډیر سمې پزړه کی دی لوک بدر تو وایم، لغوندی خوا عورت ډیر بدر تنه وایم.
دایونه کلام به انشاء الله انسانی ژوند بیلابیل شیبی خوندی کوي، او د دې لپاره چې د ژوندانه طرز پیښو او ننګونو پاړه په هنري ژبه پوه شو، کیسه لیکو او یا هم کیسه وایو. هم د ارزښت چې لنډه کیسه او یا هم د کیسیز ژانرونو نور چوکاټونه په نړۍ کې ډیر مشهور دي. د زرپاڼې په نننۍ پاڼه کې مو لنډه کیسه په وینو سور پسرلی انتخاب کړی. دا کیسه زموږ همکار وږمه جبارخیل وړاندې کوي.
ماشومانو په باغ کې لوبې کولې، کله به د خندا غږ پورته شو او کله به د ژړا غانو، کله کله خو به یې د منځه د وا ادې غږونه هم راپورته شول. سور سرې ادې د پالکو په پاکولو بوخته وه، بیخي یې د هغوی په چغو غوږ نه ړپاوه. له څو شېبو وروسته یو ځل بیا د ژړا غږ راپورته شو. ادې هله چې ټوله یې په وینو سره کړم، ادې چې د وینې لفظ واورېده رنګ یې وتښتېد، ټوله ورپېده. بیا هغه پخواني وختونه وریاد شول، بیا یې په سر کې د چورلکو آوازونو انګازې وکړې. راپورته شوه، ولې د باغ له کونج نه نبیله را روانه وه، په سر یې دواړه لاسونه ایښي وو، وینو یې په تندې لارې کړې وې. وایي ادې دې درنه جار شي. دا چا؟ دا حمی. ولی ولی په دې څه بلا راښکته شوې وه؟ نبیلې بې واره چغې وهلې. دې سور بزوړک را باندې د لرګي ګزار وکړ. نو ولې ادې هسې دروغ وایي؟ ما ورته وویل چې ګلان مشکوه او دې راشکول، د لاسه مې لرګی خطا شو او د دې سر پرې ولګېد. ته وار وکړه سور بزوړکه، پلار خو به دې راشي کنه. سور سرې ادې ژر له خپلې ملانه سور دسمال را خلاص کړ او د نبیلې سر یې پرې کلک وتاړه. غرمه شوه، په باغ کې نری نری هوا، ټولې ونې یو بل سره په خبرو راوستې وې. بلبلانو هم د ګلابو له مخونو مچې اخیستې. هلته په کټ کې سور ساری ادی او نبیله یوزای پرتی وی دکټ لاندې د اوبو سورمنګوټه ایخې وو په ویالې کې نری نری اوبه روانې وې بیز بیزه کیو ترې ګیر چاپیره اتمونه اچولې وو کله به په اوبو ورغټه شوې او کله به د ویالې د غاړې په نرمو او سرو وکو کېناستې په ټول باغ یوه اتینا وږمه خوره وه د باغ په بل سر کې د انګورو تاک د څپرې لاندې د زړې درې د پاسه ماشومان پراته وو چا مخ یوې خواته اړولی وو او چا بلې خواته دا سخکاری د لکه چې د یو بل نه مرور وي وړوکی واسې د خپل ماشومتوب په خواږه خوب پروت وو کله به یې مچ په یوه خیرن اننګې کېناست او کله په بل آن کله کله خو به یې د پوزو په سورو کې هم ورننووت پاس په انګورو تاک کې د کشمشي انګورو غونچو هم تالۍ وهلې ګرچاپېره ترې د سرو غنبسو بنګار وو د صبر د ونو په څوکو کې توتیانو هم نغمې ویلې ټوله فضا رنګینه وه هرې خوا د پسرلي مستو وږمو خپلې وزرې خورې کړې وې د مرغانو او بلبلانو مستو مستو آوازونو ټول باغ په سر اخیستی و د باغ دروازه په ډېر زور سره را خلاصه شوه سورسرې ادې د دروازې له درس سره په کټ کې نیغه کېناسته کلمه یې درسته کړه دروازې ته یې پام شو یو ځلې بیا تیر وختونه مخې ته ور ودرېد تورې اوږدې او وحشتناکې څڼې اوږده کالي تورې اوږدې اوږدې موزې په اوږه ماشینداري او راکټونه په یوه شېبه کې یې له سترګو تیر را تیر شول سورسرې ادې هک حیرانه د دروازې خواته ګوري او نه پوهېږي چې څه وکړي لکه د بوت په څېر ناسته وه نه یې له خولې څه ویستلی شول او نه یې څه د لاسه کېدل بیخي بې دمې شوه ټول روحیات یې بایللي وو بیا ورته هغه څه رامخکې شوي وو چې دې نه غوښتل رایادې کړي لس پنځلس دقیقې به لا نه وې تېرې چې حالات کټ مټ د پخوا په شان شول لاندې مخ پټې د اوږدو څون خاوندان په اوږو ماشیندارې او بره په هوا کې بنګنې چورلکې له څو شېبو پس د باغ حالت بدل شو هغه باغ چې لږ مخکې پکې د مرغانو نغمې اورېدل کېدې هغه باغ چې بلبلانو له ډېرې خوښۍ نه پکې له ګلانو مچکې اخیستې اوس په سورته نور بدل شو د باغ ټولې ونې په بل مخ پرتې وې څو ځایه ژورې ژورې کندې جوړې شوې وې په ویالې کې د توتیانو ورانې ځالې روانې وې له ویالې سره په خوا کې نبیله بې پښو پرته وه سورسرې ادې هم خپل دواړه لاسونه په ټټر ایښي وو او ستوني ستاخ پرته وه وړوکی واسې هم د ګلانو د رژېدلو پاڼو په منځ کې په ابدي خوب اوده وو خو بس ها چې سره وو خو بس شنه وو خو چې شنه شو داسې سره شو چې سره یې ځان پورې حیران کړه
د ادب جام په نننۍ برخه کې به د لیکوال او څېړونکي ملا عبدالباقی کاکړ د ژوندانه احوال بیان کړو. د ادب جام دا برخه سهار ګل میرزا وړاندې کوي.
ادب جام
ملا عبدالباقی کاکړ افغان ملا عبدالباقی کاکړ افغان د 1201 هجری قمری څخه وروسته د کندهار په خار کې زیږیدلای او په 1440 هجری قمری کې له دې دنیا څخه کوچېدلای. عبدالباقی کاکړ د خپل وخت یو پوه عالم او صوفي سړی و. د به همیشه د دینی احکامو تبلیغ کاوه او د دې مقصد لپاره په 1240 هجری قمری په شاوخوا کې په پښتو ژبه اوګه مسنوی د تهذیب الواجبات فل تخریب العادات په نوم یو کتاب لیکلی چې شپږ سوه بیتونه لري. د دې کتاب زیاته برخه د سراج الاخبار د 1260 هجری قمری کال د میزان د 15 په ګڼه او همدارنګه د دې کال څخه وروسته په نورو ګڼو کې هم خپره شوې ده. ملا عبدالباقی کاکړ افغان دغه کتاب د امیر عبدالرحمن په اثر کې شروع کړ او سراج امیر حبیب الله په نامه ختم کړی دی. نوموړي تر مصر، حجاز او کلکتې پورې پلي سفرونه کړي دي. د هند مشهور عالم، مفسر او سیاسي لارښود مولانا ابوالکلام آزاد خپل ترجمان القرآن تفسیر د افغان په مجهول نوم اهدا کړی دی. ځکه چې دغه عالم د قران د تفسیر د زینو پښتنو لپاره تر کلکتې پوری پلیتلی و. د یو یاد شاعر په توګه د ده د اشعارو زیاتره مفکوره دینی او اخلاقي ده، خو ځینې تاریخي، انتقادي، اجتماعي، اقتصادي، ملي او هیومانیستي حالت هم پکې شته. د ملا عبدالباقی کاکړ افغان زړه له ملي او مذهبي دردونو څخه ډک ده، چې دغه خبره د ده په دغه دوو بیتونو کې ښه محسوسولی شو. او د خبرونې دا برخه هم په همدې بیتونو پای ته رسوو. دی وایي: ټوپک خاص باب د دین دی، خوار سړی له تبر زین دی. ټوپک خاص باب د دین دی، خوار سړی له تبر زین دی. پڅه توره دې تیر کړه، پڅه توره دې تیر کړه، کدې رب ته تنده سپین دی.
شاعر د زمان تیری، رواني او راتلونکو صحنه په هنري انداز بیانوي. کله ناکله دا هنر سرحدونه مات کړي او د ټول انسانيت لپاره شي، او کله هم د یوې ځانګړي سیمې او یا ژبې لپاره. په ورخمین خیال کې مو د روان زمان ویرجن سفر کې تعلق لیکل شوی نظم رانغښته. ملتیا مو وکړي
ورخمین خیال.
پدی خاور کی مین یو گنہگار دے، پدی خاور کی مین یو گنہگار دے، حل تمین پس پی چلو کان تلی، دل تلاہم مینان پکان ولی، حل تلاہم یو مین دویم بادشاہ دے. دل تو اسم معشوقہ پر دو کی پٹا، حل تو اسم د مین پخوا کی اوسی، دل تمین تہ پس پک قتل کی، یہ حل تمین دا لہر مقام الوڑا، دل تو اسم د دیدن پارمان مڑ دی، حل تو اسم د یو بل سترو کی ورک دی، دل تو اسم د دیدن په ارمان مړ دی، هل تو اسم د یو بل سترګو کې ورک دی، دل تو اسم جړاګانې پټې کیږي، هل ته هیڅ قاموس کې نوم د جړا نشته، دل تو اسم ارزوګانې وژل کیږي، هل ته مینا ده او مینا پالل کیږي. دل ته هر قدم د شک پر بنیاد سپور دی، هل ته مینا کې ګمان په یقین اوړي، دل تلا هم سرنوشت بل پلاس وی، حل ته ژوند د هر چا خپل اراده ده، دل ته لری دی یوسف لخپل یعقوب، حل ته زار وی معشوقان لخپل محبوبه، دل ته وسم جړاګانی غلی کی، حل ته ژوند په خنداګان کې تیری کی. د شلمی پیړی ډیر کلونه تیر شول، د شلمی پیړی ډیر کلونه تیر شول، یی وشتمه په تیزی سره روانه، خو د ورور له خپل ورور سره دوران، زه جدای ملتا او تله مان وای، څه وشول دا څه کیږي جانانه، ته خفی زه خفی ملتانه، یم لری زله تا او تله مان. د شلمی پیړی ډیر کلونه تیر شول، یی وشتمه په تیزی سره روانه، خو د ورور له خپل ورور سره دوران، زه جدای ملتا او ته لمانه وای، څه وشول دا څه کیږي جانانه، ته خفی زه خفی ملتانه، یم لری زه لتا او ته لمانه. دلته هر یو سړی غلی، دلته هر یو سړی غلی، هلته هر سړی ګویا دی، دلته اور راښکته شوی، هلته ژوند نه مینه څاڅي، دلته مینه شک کې ورکه، هلته مینه ده بس مینه. خدای دانو څنګه ویشو، خدای دانو څنګه ویشو، چې زه اور باندې سوځېږم او غره پورې خاندي، خدای دانو څنګه ژوند شو، چې زه مړ یم خو ژوندی یم، خدای دانو څنګه شور دی چې خاموش خاموشی ده، خدای دانو څنګه شور دی چې خاموش خاموشی ده، خدای دانو څنګه یار دی چې په شکل دا غیار دی، خدای دانو څه دنیا شو چې یوازې پکې اوسم، خدای دانو څنګه زړه دی چې دی ډک له تور نفرت، خدای دا څنګه محبت دی چې په شک پکې بنا دی.
خدای دا څنګه محبت ته چې پر شک باندې بنا دی، خدای دا نو څه نظر دی چې د هر چا خوا ته اوړي او یو کس ورزنی ورک دی، خدای دا څنګه انسان دی چې په خپلو کې یو بل خوري، خدای دا څنګه ارمان دی چې نیمګړی نیمه خوا دی، دا څنګه ارمان دی چې نیمګړی نیمه خوا دی، خدای دا څنګه عزت دی چې د بل بې عزتی ده، خدای دا څنګه تعلیم دی، خدای دا څنګه رڼا ده، خدای دا څنګه نظام دی، خدای دا څنګه تعلیم دی، خدای دا څنګه رڼا ده، خدای دا څنګه نظام دی چې له سره ګډوډي ده، خدای څنګه، خدای څنګه، خدای څنګه. خدای زار دی له خدای شم، خدای زار دی له خدای شم، خدای زار دی له لوی شم، خدای زر شاه، خدای زر شاه، خدای زر شاه، په یو کونو په یو کندی موږ لوی شر خلاص کړه، دا کوچنی دنیا کړه ورانه چې دا دلته هلته ورک شي.
خدایا دا وطن میں دفتایا دا مخ نہ جوڑتا یہ سیال خی وغیرہ یہ جانا نا مصور